افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اورې چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تېر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د ذات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشا جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د غزنی پر ښار حمله یو لوی جنایت و. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړی استازي غوښتنه کړې ده چې په غزنی کې باید جګړه بند سي. د پاکستان نوی ملي اسامبلی مشر وټاکه او په کرملین کې چارواکي وایي د امریکا د جمهور رئیس ملي امنیت له سلاکار سره کتنې ته تیاری نیسي. پوره خبر نو اورید. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پر غزنی شهر د حمله پړه وویل چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي مرکز پر توګه پر دې شهر حمله لوی جنایت او غیر اسلامي کار و.
حمله بر تاسیسات عامه، مراکز فرهنګي و نهادهای آزادی
د وای پر عامه تاسیساتو د بیان د ازادۍ د ملاتړ پر ادارو او فرهنګي مرکزونو حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. د اسلامي نړۍ پر فرهنګي پایتخت حمله د ټولو اسلامي هیوادونو پر ارزښتونو حمله ده. اطمینان درکوم چې د غزنی درد د ټولو افغانانو او په خاصه توګه زما درد دی. ولسمشر غنی نن د سولې لپاره د شجو اجماع په نوم غونډه کې چې په امانی لیسه کې جوړه شوې وه ویل چې په غزنی کې د دوا او خوراکي موادو د بیړنیو اکمالاتو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی ویل د غزنی ښار له خلکو سره د مرستې یو اوږدمهالی پلان هم لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو ویلي چې د غزنی پر ښار د وسلوالو طالبانو حمله او د ښار په ګرمیشتو سیمو کې د جګړې دوام ملکي خلکو ته زیات تاوان پیښ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په یوه خبر پاڼه کې د تدامي چې اماماتو په حواله لیکلي چې پر غزنی ښار حملې په داسې وخت کې چې په افغانانو کې یووالی تر بل هر وخت مهم دی، خلکو ته داسې ژور زخمونه ورکړل چې حتی تفرقه اچولی سي. د خبر پاڼې په حواله له غزنی څخه خبرېدونکي رپورټونه څرګندوي چې حکومتي ځواکونو ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. یونما د ناتایج شو رپورټونو په حواله ملکي تلفات چې په هغه کې زخمیان هم شامل دي د 1500 ترمنځ ګڼلی دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر دوو پوستو په حمله کې دیش تنه عسکر او پولیس وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس او رویټرز خبري اژانسونو دا معلومات په بغلان کې د ولایتي چارواکو په حواله خبره کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملو مسؤلیت اخیستی دی. په همدې حال کې د زابل د پولیسو مشر مصطفی معیار وایي په قلات کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې نن سهار څلور پولیس وژل شوي او درې تنه زخمیان دي. معیار اسوسییټډ پرس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سهار په قلات کې پر امنیتي پوستو حمله وکړه. د زابل د پولیسو مشر ویلي چې په حمله کې وسلوال وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر چارواکي وایي شپږ افغانان چې د جرمني حکومت یې د پناه غوښتنلیکونه رد کړي نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د خبري اژانس په حواله د 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې په جرمني کې د رد شوو پناه غوښتونکو 15 پروازونه کابل ته رسېدلي او په ټول کې 3500 افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنې یې رد شوي افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. اسد قیصر نن د پاکستان په ملي اسامبلی کې له وکیلانو 116 مثبتې رایې وګټلې او خپل رقیب خورشید شاه ته یې ماته ورکړه. د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان به غالباً د پاکستان نوی صدراعظم وټاکل سي. د نوی صدراعظم پر انتخاب به د رواني جمعې په ورځ د پاکستان په ملي اسامبلی کې انتخابات وشي. په کرملین کې چارواکي وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار جان بولتن او روسي چارواکو کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبري رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو لخوا په دې اړه ترتیبات روان دي او د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولتن او د روسیې پلاوی به په جنیوا کې سره ګوري. پیسکوف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قزاقستان او ازبکستان په خپل ګډ سرحد کې د ځمکې پر تبادلې کار کوي. دواړه هیوادونه په ګډ سرحد کې د بارک په نوم د یو کلي پر سر لانجه لري چې د قرغزستان چې د قزاقستان په بارک سیمه کې پروت دی. خو له دواړو لورو چارواکو ویلي چې د خبرو او د ځمکې د تبادلې په مرسته د لانجې د حل هڅې کوي. د قرغزستان یوه چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې موافقې ته رسېدلي چې د بارک سیمه به د ازبکستان په اندیجان سیمه کې د بیرلشکین د کلي له شاوخوا سیمو سره تبادله کړي. د ازبکستان دا سرحدي سیمه د قرغزستان له پولې سره تړلې ده. او په اوکراین کې چارواکي وایي چې عسکري په ختیځ کې د روسیې له پلویانو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوی او درې عسکري زخمیان سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون غوښتونکو په وروستیو 24 ساعتونو کې تقریبا 14 واره د اوربند پر موافقه تیری کړی دی. د اوکراین پوځ وایي بیلتون غوښتونکو د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د هاوان مرمۍ لاسي بمونه او راکټ وروشتي دي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو په تیر بیا د پاکستاني وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد و بنادهای حقوق بشری این مسائل مطرح شد و
په دې اړه مو د غزنی د یو مدني فعال نظر هم اخیستی دی.
بهرنیو اسبابو موجودیت چې طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هیڅ نوې خبره نه ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خند سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي.
موږ ته د میزان او تویشتمه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پر مخ
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ایران ملاتړې د لبنان د حزب الله مشر وایي د امریکا د بندیزونو سره سره دا ډله نن تر بل هر وخت ډېره پیاوړې ده او ډېر ژر به په سوریه کې د بری اعلان وکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به هم زنو ریس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ورسته له هغې چې د غزنی په جګړه کې د بهرنیو وسلوالو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په تیره بیا د پاکستانیو وسلوالو د موجودیت ادعاوې راپورته شوې. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د غزنی په جګړه کې د طالبانو په لیکو کې په تیره بیا د پاکستانیو وسلوالو موضوع باید د افغانستان حکومت جدي تعقیب کړي. د دې جرګې دوهم رسیال عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د راپورونو له مخې د غزنی په جګړه کې د چشنیایي ازبکستاني او تاجکستاني اتباعو تر څنګ د پاکستان اتباعو هم برخه درلوده. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراساب خټک ویلي وو چې د اسلام آباد د غزنی په جګړه کې د پاکستاني اتباعو د ګډون په اړه وضاحت ورکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پرې تفصیل لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د غزنی په جګړه کې د بهرنیو جنگیالیو په ځانګړې توګه د پاکستانی اتباعو د ګډون په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغان حکومت باید دغه موضوع مستند سازي کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان وایي د نورو هیوادونو د جنگیالیو تر څنګ د غزنی په جګړه کې د پاکستانیانو د دخالت موضوع حساسه ده او باید افغان دولت یې په وړاندې پټه خوله پاتې نسی. خغلی عرفان د چهارشنبه پور از ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستانی پوځیانو ته منسوب دي او یا هم نورو هیوادونو له چیچن نیولې ازبکستاني او تاجکستاني دي او د غزنی په جګړه کې دخیل دي، زمونږ غوښتنه له افغان حکومت څخه دا ده چې په دې اړه ژر مستند سازي وکړي او له هغه هیوادونو سربیره چې اتباع په افغانستان کې جنگيږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا او بشري حقوقو بنسټونو ته دی وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک هم ویلي دي چې اسلام آباد باید د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون او مرجوبلې په اړه وضاحت ورکړي. خغلی خټک ویلي کچېرې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو په اړه د افغان چارواکو ادعاوې واقعیت ولري نو د نوموړي په خبره دا به د 1990 میلادي کال د جلال آباد د ناکامې جګړې تکرار وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شهزاده مسعود وایي وای چې د غزنی په جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو د ګډون موضوع تازه خبره نه ده. د ښاغلي مسعود په خبره نږدې دوه لسیزې کېږي چې پاکستانی ملیشې جنگیالی او تروریستي ډلې په یو نه یو ډول د افغانستان په جګړه کې ښکېلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي د غزنی د جګړې له ډګرونو نه د پاکستاني اتباعو جسدونه ترلاسه شوي دي.
د غزنی په جګړه کې د داخلي ترهګرو تر خوا بهرني ترورستان هم موجود و چې په هغه کې پاکستانیان، د چینیا هیواد، د ازبکستان او تاجکستان ترهګر دي.
که څه هم ښاغلي رحیمي د غزنی په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو په اړه دقیق معلومات ور نه کړل، خو ویل چې د غزنی د ښار په جګړه کې سلګونه طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د تېرې جمعې په شپه په غزنی ښار پراخه ډلهیز حمله وکړه چې په دغه جګړه کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات واوښتل، او د دغې ډلې په اعلامیې کې د غزنی ښار جګړه لاسته راوړنه بلل شوې ده. غزنی ښار ته کومکونه په ځانګړې توګه انساني او بشري مرستې انتقال شوې، او همداشان به له جګړه پلو خاریانو سره مرستې دوام وکړي.
د غزنی ولایت یو شمېر مدني فعالان وایي حکومت باید په دې ولایت کې په حمله کې د پاکستانیو اتباعو د حضور په اړه اسناد او شواهد راټول کړي، او حکومت باید دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حدیث پردیس د غزنی له یوه مدني فعال رحمت الله سره خبرې کړې دي. ښاغلی رحمت الله، په پیل کې د بهرنیو د موجودیت په اړه وایي.
بهرنیو اتباعو موجودیت د طالبانو په لیکو کې زه فکر کوم هېڅ نوې خبره نه ده، او سوشل میډیا کې ډېرې زیاتې ویډیوګانې خپرې شوې دي، خپله پاکستانیانو خپرې کړې دي. دا بېګا هم ما یو چا یو ټویټ کړی و چې د بډبیرې یو څوک و چې غزنی کې وژل شوی و، پرون یې هلته په بډبیره کې جنازه شوی و، د پاکستان د پوځ له مرکز سره نږدې ټولو خلکو ورته کتل، او دا یوه معلومه خبره ده.
خو په غزنی کې تاسو دلته وضعیت بهتره معلومیږي، په غزنی کې دغه مسله لږ جدي وه، د پاکستانیو اتباعو په جګړه کې د دوی ګډون په رابطه باندې لږ څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ دلیل یې په څه کې و؟
زه فکر کوم چې داسې نه فرض کړي چې مثلا غزنی به د دوی په لاس سقوط نه کوي، یا به مثلا دومره ډېر مقاومت کېږي. لاندې کبله دوی یو ډول قسم دوی په نورو ولایتو باندې هم زور ازمایلی، خو غزنی کې ښایي د دوی بل معلومات دا و چې هلته به دوی سره خلک یا مثلا پولیس یا امنیتي ځواکونه مقاومت کوي، نو په دې اساس باندې ښایي دوی هم ورته تیاری نیولی واوسي. خو غزنی ډېر ستراتیژیک موقعیت تر هر څه مخکې ښایي د غزنی د ستراتیژیک موقعیت په پام سره چې ممکن طالبان یې په اړه باندې ډېر ونه پوهېږي، نو ښایي د بهرنی اتباعو موجودیت له دوی سره به ضرورت و.
بله، او که چېرته حمیم صاحب د بهرنیو اتباعو په مشخصه توګه د پاکستانیو اتباعو په رابطه باندې دغه مسله چې اوس یعنی راپورونه په دې رابطه باندې خپاره شوي دي، څه فکر کوي که چېرته دغه مستند سازی شي او واقعیت ولري، افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
فکر باندې لومړی باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا مسله وړاندې شي. د افغانستان مسله حساسه ده، او په کور دننه کوم چینلونه چې موږ پخوا کارولي، یا بهرنیو چارو وزارت، یا مثلا د سفارتونو په کچې د هزارو غوښتنو مسله یې کار نه دی ورکړی. زه فکر کوم چې په جدي توګه د امنیت شورا څخه وغوښتل شي چې خپل لوری معلوم کړي، چې دوی په افغانستان کې د کېدونکو جنایتونو ملاتړ کوي که نه کوي. که یې ملاتړ نه کوي او افغانستان کې له روان وضعیت څخه خوښ نه وي، یا ورته روان وضعیت ظلم ښکاري، یا ورته روان وضعیت د بشري او انساني حقونو خلاف ښکاري، نو ولې غږ نه پورته کوي؟ او که مثلا امنیت شورا رښتیا هم غواړي چې عدالت تامین شي، نو همدا یې ځای ده.
د غزنی مدني فعال رحمت الله او چې په دې ښار کې د هغو د ورستۍ حملې په ترڅ کې د بهرنیانو په تېر بیا د پاکستاني وسلوالو د حضور په اړه خپل نظر سره شریکو. البته د یادونې وړ بوله چې له دې مخکې هم په افغانستان کې پر لویو ښارونو او نورو مهمو ځایونو د وسلوالو طالبانو له حملو سره د پاکستاني وسلوالو د ښکېلتیا یا د پاکستان د ملاتړ ادعاوې شوي، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد له رسنیو سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو چې بیا هم د غزنی د جګړې موضوع ډیر پکې راپورته شوی دی. اکرام الله اکرام ته وغوښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو بیا هم تر ډیره په غزنی د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې غزنی د را روان احتمالي اوربند قرباني شو تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي دي چې نن د غزنی د جګړې شپږمه ورځ او لا هم په دې ښار کې ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. د سر مقاله لیکونکي په وینا چې هلته هر خوا اورانی ویجاړې ودانۍ تر سترګو کیږي، ولاړ دیوالونه تورو لوګوي وهلي او له درست خاره سا وتلې ده. د سر مقاله لیکونکي د معلوماتو لمخې چې وسلوالو طالبانو تر ډیره خپل وژل شوي جنگیالي د ډیورن کرخې پورې غاړې ته انتقال کړي دي. په سر مقاله کې همداشان راغلي دي چې په دغه جګړه کې د خار ډیرې دوکانونه، کورونه او آن اته لوی مارکیټونه سوځول شوي او اوس د خار د سوری د کوم جګړه ځپلي خار بڼه خپله کړې ده. خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کوي چې ولې وسلوالو طالبانو داسې وکړل. د سرمقالی د لیکوال په باور وروسته تر هغه چې په کابل، جاکارتا، مکه او جده کې زرګونه دینی عالمانو د طالبانو ناولې جګړه فتنه وبلله او پر ضد فتوا ورکړه، د پاکستان توره ماته شو. دغه هیواد د دې پر ځای چې د سولې په برخه کې مرسته وکړي، برعکس وسلوال طالبان لا جنگ ته وهڅول او دغه ډلې هم د پاکستان د ارمان پوره کړ چې غزنی ښکاره بیلګه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې د دغه ډول حملو په کولو سره هڅه کیږي چې په راتلونکي لوی اختر کې د اوربند مخه ونیول شي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور په تیر اختر کې د اوربند پر مهال ولس طالبانو ته ډیره مینه ورکړه او همدا مینه لامل شو چې د طالبانو په لیکو کې د سولې تمایل زیات شي او دا مسله په هیڅ صورت پاکستان نشي زغملی. د ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په غزنی کې د خلکو قتل عام او د سولې خبرو ته د حکومت خوشبيني تر عنوان لاندې په مقاله کې له طالبانو سره د سولې په خبرو انتقاد کړی دی. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبانو په غزنی کې د خلکو په وژنو او د خار په ویجاړولو سره دا وښوده چې سوله او روغه جوړه نه غواړي او اصلا هیڅ اهمیت ورته نه لري. خو د سولې علي شورا بیا ویلي چې طالبانو له افغان حکومت سره خبرو ته شین سره ښودلی دی. د سر مقاله لیکونکي په باور افغان حکومت له پخوا راهیسې د طالبانو په مقابل کې د رول سیاست کار اخیسته. سرمقاله لیکونکي وای دا چې د حکومت مشران د طالبانو د ظلمونو باوجود له دغه ډلې سره د دوستۍ خبرې کوي، دا په دې معنا ده چې دغه مشرانو ته د خپل ولس قرباني اصلا اهمیت نه لري. او هیواد دولتي ورسپانې د غزنی د جنایتونو تر شا د تاریخي دښمنانو لاسونه تر عنوان لاندې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې تیر شپه افغان ځواکونو په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته سخته ماتې ورکړه او په دې ښار کې بیرته عادي ژوند ته زمینه برابره کړه. ورسپانې د غزنی د والي له قوله لیکلي دي چې په دې 15 ورځنۍ جګړه کې نږدې 1400 وسلوال مخالفین او تر 1000 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي. د سرمقاله لیکوال روسیا، پاکستان او ایران تورن کړي چې د غزنی د حملو تر شا لاسونه لري. د سرمقاله لیکونکو د معلوماتو لمخې پاکستانی چارواکو هم منلي چې د غزنی له جګړې د وژل شویو جنگیالیو جسدونه ورولل کیږي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید نور په نړیواله کچه د دې ناروا جګړې د بندولو لپاره لاس په کار شي، ځکه د سرمقاله لیکونکو په باور طالبان خپلواک نه دي او ورسره د سولې په خبرو وخت او لګښتونه دي نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته ځانګړي او د جګړې د بهرني اړخ د مخنیوي لپاره دي لاس په کار شي.
ازادي راډیو اوریدې مازیګر ان څلور بجې او 19 دقیقې دی. هم د شپه ملکابل راپور تر لاسه کړ چې د کابل په تلسم حوزه د کابل په دشت برچی سیمه کې یو ان 14 سوي تر اوسه پورې د 14 ان جزئیات بشپل جزئیات نه دي خبره شوی او د تلفاتو په اړه هم تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو په کابل کې زموږ همکارانو د کابل امنیت قومندانې له ویاند حشمت استانګزی سره د دغه 14 په اړه نور معلومات وغوښتل.
تاسو چې به وړاندې د بشبرچی په سیمه کې اتلسم امنیتي او ځارن 14 غږ اوردل شوی جزئیات وروسته تاسو سره خبرو.
حشمت ستانک زید کابل د امنیت قومندان ویاند چې وازې د 14 تایید وکړل. د ازادي راډیو سره اوسې دغه 14 په اړه مو که نور معلومات ترلاسه کړل له هغه به تاسو خبر کړو.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو پروسه به له خنډونو سره سره مخته یوسي او له سیاسي ګوندونو او جریانونو هم غواړي چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې همکاري وکړي. دا وروسته له هغې چې یو شمېر هغو مترزینو چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرسته ایستل شوي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړلي دي. نور حالې د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ګوندونو او سیاسي جریانونو غواړي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د همکاري وکړي او ټینګار کوي چې دغه پروسې ته زیان رسول د هیڅ چا په ګټه نه تمامېږي. دغه کمیسیون د ویان مرسیال زبی سعادت د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو پاڼې هم چاپ شي.
دغه کله چې موږ تقویم جوړولو په هغو کې هم د دوی سلام مشوره هم دغه وه. همیشه دغه ډول لوی پریکړې چې موږ کړې همیشه مو له دوی څخه سلام مشوره اخیستې. اما په اوس کې د دا ډول موضوعاتو را برسره کول فکر کوم د میزان اته ویشتمه نیټه سخته ګواښي او موږ ته د میزان اته ویشتمه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو ورځ د هغه اهمیت لري او د خپل تقویم پر اساس به موږ پرمخ
نوموړی وایي دا چې د هرې ورځې په تیریدو وخت ضایع کیږي. له ننګونو سره دغه پروسې د مخامخ کیدو هڅې باید ونه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون روانه ونۍ د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی نوملړ اعلان کړ او وی ویل چې د رای ورکولو د پاڼو د چاپ لپاره هم چمتووالی نیسي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې ابطال او د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې بیا پیل، د انتخاباتي نظام تاخیر او د انتخاباتو له بهیر څخه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څارنه هغه غوښتنې دي چې سیاسي ګوندونه یې مطرح کوي. خو اوس دغه ګوندونه وایي چې د غوښتنو د برخلیک تر معلومېدو به اجازه ورنه کړي چې د رای ورکولو پاڼې چاپ شي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده:
حالا این که اعضا وای پیشترها و پیشترات آماده جات عملی نیست، امیدوار هستم که اینا تنها بنا
دی وای د ګوندونو غوښتنې او وړاندیزونه اوس ډیر عملی نه دي. هیله لرو چې دوی یوازې د خپلو ګټو په اړه نه بلکې د ولس په اړه هم فکر وکړي. دا به منطقي نه وي چې په خپلو غوښتنو د ټینګار په نتیجه کې د انتخاب تو د ترسره کېدو نیټه دی وزنډول شي. د خغلی یوزاده په خبره د همداسې وضعیت دوام د انتخاباتو پر پروسې بد اغیز کوي او دا په دې معنی ده چې ګوندې د انتخاباتو په پروسه کې ټول مالی او ځاني قرباني په پام کې نه نیول کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په انتخاباتي مسایلو کې د حکومت د مداخله خبره ردوي او وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
زما رایا زما حق
نیوان د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.15 څپه صافه او وازی اوریدل شي. د ازادي راډیو دوه نورې ځانګړې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به یو سیمه ایز او نړیوال موضوع راواخلو. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې ډلې په سیمه کې هر راز جګړې ته چمتو ده. نصر الله په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې دوی پر ډلې او ایران د واشنگټن وروستیو بندیزونو اغیز نه دی کړی او حزب الله ډله اوس پر وسلو ښه سنباله شوې ده. د حزب الله د ډلې د مشر څرګندونې د ازادي راډیو د خبر څانګې راخیستې چې احمد شبری وړاندې کوي.
د لبنان د حزب الله وسلوالې ډلې مشر ادعا کوي چې د ده ډله د امریکا د بندیزونو سربیره تر بل هر وخت پیاوړې شوې ده. حسن نصر الله زیاته کړه چې د دل اټکل سره سم به ډیر ژر د سوریې په جګړې کې د بریالیتوب اعلان وکړي. حسن نصر الله د سیشن بی پورس په خپل وینا کې چې د تلویزیون لارې خپرېده وویل په لبنان کې مقاومت د هغه وسلې ظرفیت د غړو قابلیت تجربه اوازم له پیله تر اوسه تر بل هر وخت پیاوړی شوی دی. حزب الله ډله په 1924 کال کې تأسیس شوه او له پیله تر اوسه ایران په پوځي او مالی برخو کې د دې ډلې ملاتړ کوي. نصر الله وویل د امریکا بندیزونه چې روان کال یې د ده پر ډلې او ایران لګولی دي تاثیر نه دی کړی. د زیاته کړه چې امریکا دا خوب او خیال ویني چې په ایران کې به ګډوډي راشي او رژیم به نسکور شي، خو دا خوب او خیال به کله هم په حقیقت بدل نه شي. د حزب الله مشر بیا وویل ایران له 1990 کال راهیسې چې په دغه هیواد کې اسلامي انقلاب بریالی شوی دی له بندیزونو سره مخامخ دی او ټرمپ غواړي چې دا بندیزونه په سیاست کې خو ایران به په خپل حال وي او د انقلاب څلوېشتمه کلیزه بل مانځي. ایران او حزب الله د سوریې په جګړه کې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي. دغه جګړه له وو کلونو راهیسې روانه ده او په کې تر څلور لکه ډېر کسان وژل شوي دي او په میلیونونو بې کوره شوي دي. په دې جګړې کې له یو کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو زیاتې سیمې نیولې دي. د بشار الاسد پلوي ځواکونو د هغو سیمو کنټرول هم خپل کړی چې له اسرائیل سره نږدې پرتې دي، خو تل ابیب بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې خپلو سرحدونو ته به نږدې حزب الله ډلې او ایراني وسلوالو ته اجازه ورنه کړي. روان کال څو ځله اسرائیلي الوتکو په سوریه کې د حزب الله او ایراني ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه ترسره کړي دي. خو حسن نصر الله وویل هیڅوک موږ په جګړو نشي ګواښلی او که څوک غواړي چې جنگ را سره وکړي موږ ورته ولاړ یو او جګړه به ترې ګټو. اسرائیل په 2018 کال کې د حزب الله پر ضد درې دیرش ورځې په لبنان کې دننه جګړه وکړه، بیا دواړو لوریو اور بند وکړ، خو وخت په وخت اسرائیلي الوتکو ادعا کړې ده چې له سوریې څخه لبنان ته د حزب الله لپاره د وسلو د انتقال مخه نیولې ده. اسرائیل وایي چې ایران هم حزب الله ته وسلې ورکوي او هم دا پلان لري چې په سوریه او لبنان کې د حزب الله لپاره د وسلو فابریکې جوړې کړي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم، زه هو تنیار وزیر د پکتیکا ولایت د بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ رادیو ته لو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یمیش په پکتیکا کې په بیرمل کې یو او خوندي سیم کار کوي. تاسو داسې ستونزه جوړه شوې ده چې نیم سات وی نیم سات بیا نه وي. تاسو د پکتیکا والی سره دا خبره تایید کړئ. ولې زه د وسلوال ورونو نه دا غوړو چې افغانان سوله ته تېږي دي راتلین کې له اختر د دای په بیا اوربن وکړي. د با سره د شپې له واړه ته دا غوړم چې دوی اوربن وکړي. سلام دی احترام.
السلام علیکم ورور، زما دا پیغام دی د موږ غوړ په کلی کې کلینیکان جوړ کړی چې له موږ به شهر ته پلان دی د پاسا کې کلینیک از موږ کلینیک ته بنر راځي. ورور دا ورور د کلینیکان چې دا ورې سم ځای د کلینیکان جوړ یو سم د کو دوه غیر سو زره له کوم بیر په شهر کې د ځخره ته لازم ورور مریض مراوستل دی منی کوم هیڅ شکی دی چې له موږ د کلینیکان سره او تاسو له موږ سره فاصله. سلام علیکم ازادي راځي سره ورو
ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوترې اوسیدونکو یم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادر د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه د ریاست چې تاسو پیسې لختره تور راځي ورسره راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړې د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي د مونږ د لوګر ولایت یادر ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کی ځکه چې موږ نه پروازونه دي بیا نه ستلای. او سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا استاسو څو پیغامونه په دې هیله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي. او اوس به اسمت سروان راته ووایي چې پر مختللې طبي ټکنالوژي د سرطاني ناروغیو د تشخیص په اړه څه ډول سانسورونه کشف کړي دي.
د امریکا په ماساچوست کې د ام آی ټی په هانتون څیړونکو یو ډول سنسر جوړ کړی چې په وسیله د سرطاني حجرو یا هغو حجرو چې په سرطان اخته شوی منځ لیدل کېدای شي. دا سنسر همداراست دا امکان برابروي چې د درملنې لپاره د مختلفو کیمیاوي درملو په وړاندې د حجرو عکس العمل معلوم شي. د ساينس ډیلی ورسپانې د راپور لمخې دا سنسر چې د انسان په حجرو کې موجود پراکسید هایدروجن تشخیصوي د نویو درملو چې په سرطاني حجرو کې د شته پراکسید هایدروجن د زیاتیدو سبب کیږي اندازه معلوموي. په حجرو کې د دې مادې زیاتیدل د انسان د مړینې سبب کیږي. د ماساچوست د ام آی ټی په هانتون څیړونکو دا سنسر د انسان په دوه ډوله حجرو اسمویلې چې یوې د پیپر لانګمن په نوم د درملو په وړاندې مقاومت لري او بلې مقاومت نه لري. له دې نوي سنسر څخه په استفادې څرګند شو چې په مقاومت لرونکي حجره کې د پراکسایډ هایدروجن اندازه بدل نه شو، خو په نامقاومه حجره کې د دې مادې اندازه زیاته شو. د څېړونکو په باور له دې نوي سنسر څخه دوه مهم کارونه اخیستل کېدای شي. چې یوې په سرطاني حجرو کې د پراکسایډ هایدروجن په زیاتېدو کې د درملو د مثبت اغیز د اندازې معلومول دي، او بل د دې ډول درملو تر کارول وړاندې د ناروغ د وضعیت څیړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. اوس به فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي د په غزنی باندې چې د اسلامي هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه بلل شوی حمله داسې جنایت دی چې د بخښنې وړ نه دی. جمهور رئیس غنی نن په کابل کې وویل چې په غزنی کې له خلکو سره د مرستې اوږدمهالی پلان لري، او سملاسي امر کړی چې په بیړني ډول د اړتیا په ځای کې په غزنی کې خلکو ته دوا، خوراکي مواد او د څښاک پاکې اوبه ورسول سي. دا کابل پولیس وایي چې د دشتبرچی په سیمه کې د چاودنې ژغ رویدل سوی خو جزئیات یې لا نشته. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راغونډولو لګیا دي. د پاکستان نوی ټاکل شوی ملي اسامبلی د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی اسد قیصر خپل نوی مشر وټاکل. ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسامبله در روانې جمعې په ورځ د نوي صدر اعظم پر انتخاب راګيري وکړي، او کرملین وایي چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت لسلاکار جان بولتن سره کتنې ته تیاری نیسي. د کرملین وایان دمیتری پیسکوف نن رسنیو ته وویل چې د روسیې پلاوی په جنیوا کې راتلونکي اونۍ له بولتن سره خبرې کوي.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د 19 کلنې ملي لوبډلې د جوړولو په موخه د کابل په لوبغالي کې دوهمه ازمایښتي لوبه ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل په دغو سیالیو کې 28 تنه لوبغاړي برخه لري، او په لړ کې به د دوی د لوبې مهارتونه وکتل شي. ښاغلی هوتک وویل چې د دې لوبې په توپ وهونکو کې بصیر نیازی 1 بلال احمد 2 عبدالله 8 احمد ظاهر 2 او سید جمال الدین 15 منډې ترسره کړې. د یادونې ده چې دغه لوبې به په 2 تمریناتي سیالیو کې هم خپل بخت وازمایي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د اسد د 28مې یا د هیواد د خپلواکۍ د نمانځلو په مناسبت 40 فدراسیونونو د بیلابیلو لوبو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیولی. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبې به د جوزجان په بوختي پارک کې ترسره شي. نوموړي وویل سیالیو لپاره تر 80 چمتووالی نیول شوی، او هیله مند دي چې په ډېر شمېر نندارچیان له دغو لوبو لیدنه وکړي. ښاغلی فایز وایي دوی تر ډېره هڅه کوي چې د افغانستان دودیزې لوبې ترسره کړي. او د انګلستان د کورنی کرکټ لیګ په سیالیو کې افغان لوبغاړی راشد خان یو وار بیا وتوانېد چې د سیالۍ په 3 کې 3 لوبغاړي وسوځوي. راشد خان د دغه سیالیو په ساکس لوبډله کې لوبیږي چې تر دې دمه ښځه لیدلی. په دغه سیالیو کې د راشد خان تر څنګ 2 افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم لوبیږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډېر زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تشتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې دا موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده، یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د ښځو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه ښځې چې له کور نه تښتي یا هغه نجونې چې د کور نه تښتي خپله په ډیرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نشي کولی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري، لکه څنګه چې له اساسي اهدافونه که موږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده، نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیرې زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونو وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی غو فکر کوي چې له کورونو وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده نجونو فریبر کول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کیږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورخي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا نجونو ته اجازه د تحصیل اجازه نه ورکول کیږي، یا هم نجونو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپل زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کیږي دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کور نه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول د دوی په ودونو کې دوی له کور نه تښتېدلې دي، چې باید وایو چې له کور نه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کیږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کور نه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کور نه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کیږي، او د دې عاملین هم نه مجازات کیږي او نه هم محاکمه کیږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چیرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي، نو هغه چا چې دې ته فرار وکړي هغه اختطافچی نه شمیرل کیږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کیږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتي ته اړ شوي وو، 10 نفرو د دې لپاره چې تفریق واخلي فرارې کړی وو، 20 نفر بل دین چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته کړلي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دي چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې تړ کېږي چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبور شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې څه دي؟ خپله پر دې ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپله قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې خښوی نه ده بلکې ډیره زیاته بد شوی یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې لغونه نجات پیدا کړي نه تنها ده چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده خښوی نه ده بلکې بدتر سوی هم ده لکه سرنګه چې اکثرا هغه انجینیا خزي چې له کورن نه تښتي یا فرار کوي دوی یا به سرنوشت کیږي مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دغه د خبرو په اساس باندې فرار سره کوي او بیا هغه د دې تناظرې کې چې دوی سره واده کوي دوی مجبور دي چې د امن کورونا ته لاړ شي او کله چې دوی د امن کورونا ته ځینو هغه د دوی راتلونکي اس معلوم نه وی یعنی به سرنوشت پاتې کیږي لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 15 قضیه درلوده چې دوی سرنوشت اصلن معلوم نه وی د امن د امن کورونا کې ساتل کیږي اکثریت برتر خپل کورونا سره یو ځای کیږي او هغه هم کله چې خپل کورونا سره یو ځای کیږي خپل فامیل نو سره یو ځای کیږي هغه عرف چې موږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځانته یو ډېر لوی ننګ ګڼي او په دې اساس هغه څوک چې بیرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمیرل کیږي او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایم باندې نیول کیږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا چې په تیر کال کې موږ 12 قضیه درلودل چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او د سينورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس اکثریت د جنسي تیري قرباني کیږي چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي یعنی د کورنۍ له خوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې له خوا دوی ته تهدیدونه پیدا کیږي یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یو منفي لید باندې ګوري یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنۍ تښتي دا د یو هوس لپاره له کورنۍ تښتي بل دي چې دوی کوخه وکړي چې د هغو عاملونو درکړي یا د هغو وضعیت درکړي نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د خزو د تښتي په مقابل کې شتون لري
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ وو باندې
بس آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است ګروال صاحب د ورستي پښتني پټوګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی څومره قضیه سیړل دی او څومره حل کړی دی
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې مخبر کړی دی د 1216 نیوم قضیه په سیړي او په تیر کال کې یو سل اتم اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي چې لدی یو سل اتم اوردونه دریاتیا اموریده مستقیمن کمیسیون ته مراجعه کړی ده په دې چې کمیسیون ته لاسرسي درلودله او 25 مورد نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه موږ د قضیه لاسره وړې دي او له دین اکثریت مورد د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین موږ درلودل دي یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه موږ قضیه کمی درلودل لکه له پروانه اته قضیه موږ درلودل کاپیسا شپږ قضیه سبتیسای په ګریسای بامیان څلور قضیه لوګر ولایت نه قضیه د کندینه هم درې قضیه او د غزنی ولایت نه هم درې قضیه مونږ ترغلی دي اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ کړی دي د مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتون کسي ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخ کیږي نسې کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم ده دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړ شي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړ شوي دي چې فرار وکړي او سرنوشت یې هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي څېړل شوي دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي، یعنې د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې ورکول شوی ډېر زیات ګڼل کیږي. او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپلې اموزشي برنامې یا عامه پوهاوی برنامې دایروي، همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یې ورو پوهاوي چې کوشش وکړي چې خپلو کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي، هغه ناپسنده فرهنګونه چې زموږ په ټوله نه کې دي هغه له منځه یوسي، ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. یعنی دغسې یو فضا په کورونو کې منځته راولي چې هغلته یو بل درک سي، مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، وروڼه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي، واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کیږي او دې ته اړ نه سي چې له کور نه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړی ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو اول کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مال.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کاری بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د کوترو د پیدایښت، پیغام وړلو او کوتر بازۍ په تاریخي پس منظر پوهیږئ؟
کوتره یو باس خو د سولې او بل د مینې او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو
کوترو د سترګو سرواله تشبیه شوی دی چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را می برد و بر حال دلم خون می گریست. پاکه او معصومه پرنده ده.
عربی کې یو شعر د چاغل اسلام نه مخته ویل سویدا حمامت و جرعه حومت و جندل اسجعي فانت بمراء من سعاد ومسمعي. دې تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستام.
نن په همدې حق لغږیږو. په پیل کې په افغانستان او نړۍ کې د کوترو او کوتربازۍ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د کوترې سپیشلټوب، معصومیت او کلا په ادبیاتو کې څیړو، او په آخر کې د کوتربازۍ په هکله مرکه لرو. دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبرخیل یې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کوتره هغه ښکلې معصومه الوتونکې او تل پاره برخه کې مثبت سمبول دی چې په اکثرو هیوادونو کې په بیلابیلو رنګونو د شنه آسمان په صافه او پاکه هوا کې الوزي. کوتره زموږ په هیواد کې د سولې او نیکمرغۍ نښه ګڼل کیږي. که څه هم د کوترې د پیدایښت دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو بیا هم داسې ویل کیږي چې 3000 کاله وړاندې به یونانیانو له کوترې څخه د پیغامونو په وړلو کې کار اخیسته. چې دا کار زموږ په هیواد کې هم د تاریخ په اوږدو کې شوی دی. کوترې په اسلامي هیوادونو کې بیا په زیارتونو کې ډېر لیدل کېږي. د بېلګې په توګه په بلخ کې د مزار شریف روزه، په هرات کې خواجه عبدالله انصاری، او په کابل کې د سخي زیارت او شاید شمشیره یادولی شو. موږ د کوترو د تاریخ او دا چې په کومو هیوادونو کې ډېرې دي، د علومو اکاډمۍ د دینی برخې له علمي غړي نورالله کوثر څخه پوښتلي دي.
معمولا خلکو په کورو کې هم ساتلی دي، په زیارتونو کې، په جوماتونو کې، په تاریخي ځایونو کې، په قلاګانو کې، په حرمین شریفینو کې هم دا کفتره ډېرې زیاتې دي. په مکه او مدینه کې په عربي کې یو شعر ده چې هغه له اسلام نه مخته ویل سوی ده، او هغه د سعاد په نوم یو شاعر و، هغه ویلي دي: حمامة جرعة حومة جندل اسجعي فأنت بمراء من سعاد ومسمعي. وهو معلقاتنا يوم على قولتي له اسلام نه یو نیم سل کاله مخکې هم دا شعر ویل سوی و. د شعر معنا دا ده: وهي هغه کفتره، تو ډیر نیک بخت او نیک مرغ مرغی، ته داسې یو ځای کې ناست یې چې زه او سعاد دواړه تا لیدلی سو. دا شاعر په دې شعر کې خپل معشوقې سعاد معرفي کړه، حال دا چې د خپل نوم سعاد و، ته آواز خپل باسه او د موږ دواړو خبرې یو بل ته انتقالولی سي. اې دي تاریخ تر 2000 کلونو پورې شاوخوا ستا امرالقیس دا استعمال کړی، سعاد استعمال کړی، دا همدا رقم زهیر ابن ابي سلمه مخکې له اسلام نه تیر سوی یو وتلی شاعر و، دا استعمال کړی. زید په نوم یو شاعر و چې نبی علیه السلام د هغه کله شعرونه ویلي، هغو په شعرونو کې هم دا راغلي. نو له دې نه معلومیږي چې دا ډېره قدیم وه، او دا معمولا د نړۍ په مختلفو ځایونو کې کوتره پکې موجوده وه.
راځو دې ته چې کوترې ته په ادبیاتو کې په کوم نظر کتل شوي دي. ادیبان وایي چې کوتره یوازینی الوتونکې ده چې تل د مثبتې نښې په ډول کارېدلې. میرمن عاطفه نورستانی چې ټول مرغان په تیره بیا کوترې خوښوي، نوموړي زیاتوي چې د کوترې تګ ډېر خوند ورکوي. هغه د پیغام وړونکو کوترو په باب وایي:
په پښتو سروکو کې، په پښتو کاکړو غاړو کې د کوترې یادونه داسې شوې ده چې اصلا دا د ښایست یوه سمبول ده په ادبیاتو کې. سندرغاړې هم دا یادوي، مثلا په دري کې موږ ډېر مثالونه لرو چې کوترو د سترګو سوروالی تشبیه شوي دي چې دا سرخی چشم کبوتر را نمیدانی زی چیست، نامه ام را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. دغه څه تشبیهات شته. زما په نظر د کوترو دماغ خاصه ښکلا بایست کې ګودې معصومیت، فکر کوي چې دا ډیره پاکه او معصومه پرنده ده. ما چې اوریدل د کبوترهای نامه بر په نامه سره دا تربیه کېدله، چې مثلا د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په څه رقم داده کېدله، نو دا خاصه تربیه دی غوښتله. د دې بڼه کې، د دې سترګې، د دې هغه د چا خبره مخو کړه، د دې پښې کنه په سور رنګ سترګې مغز خاص رنګ، او د دې دا تګ رفتار کې او خاصه پاکیم لري. دا زما وشته خوښیږي چې ورته وګورم.
افغان لیکوال سید نظیم سیدی بیا د کوترو ډېر صفات بیانوي. نوموړی کوتره د امن، امنیت، خوښۍ او سولې قهرمانه ګڼي.
کوتره یو باس خود سول او بل د مینی او هغه د زړه د بیان یا د زړه د خبرو یا د پیغام د لیک را لیک وسیله و، دای دویمه وظیفه و. کوتره ډیر زله په لوی فتوحاتو کې خپل رول تر سره کړی دی، مثلا د واکمن او د جنگی قومندان ترمنځ، جنگی قومندان او د سیمهیز قومندان ترمنځ. معنا دا چې کوتره کله الوزول کیږي، یعنی د سول پیغام ولستر رسول کیږي، نو په ټوله کې کوتره یو مظلوم سیمبول پاتې شوی، نه یوازې مظلوم چې ظلم پی شوی، بلکې داسې یو مظلوم سیمبول چې د ولس آواز پورته کړی، د ولس غږ پورته کړی دی، او دا غږ ډیر ځله د خوښۍ، د خوشحالۍ، د امن، د سولې د راوستو غږ پاتې شوی. دا یو ښه سیمبول دی د تاریخ په اوږدو کې هم دا یو وظیفه یې ترسره کړې. بل په زړه پورې والی زموږ په بحثونو کې دا دی چې موږ ډیر ځله ځینې سیمبولونه ګورو، لکه باس شو، دې ته ورته ځینې نور شیان دي، یا لکه وریز، یا لکه بارانونه. دا سیمبولونه ډېر ځله منفی یا مثبت کرکټرونه ترسره کوي. یو ځای کې ګورئ تاسو مثلا باران ښه تشبیه شوی دی، بل ځای کې ګورئ چې منفي تشبیه شوی. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې کوتره د ادبیاتو په تاریخ کې او د ټولنې په تاریخ کې په منفي توګه نه ده ځلېدلې، ټول عمر په مثبته معنا راخیستل شوی.
په افغانستان کې اکثره کوترې په عامه اصطلاح بلند پروازي وي. کورنۍ واشي او غوښنې کوترې ډېرې لیدل کېږي. داسې ویل کېږي چې ځینې کوترې تر 40 کلونو پورې هم ژوند کولی شي. آدم خان چې کوترو ته د کور د بام پر سر ځای جوړ کړی وایي، کله چې کوترې والوزوي د ټولې ورځې ستړیا ختم شي، ځکه نوموړي ته کوتر بازی لویه سرګرمي ده.
شیرازی دا، یو سور شیرازی دا، یو چپ تور شیرازی دا، او یو شین شیرازی دا، یو پتاینان نومیږي، پتاین دا سیا پتاین ګلدار دی، سور سور ګلان لري.
د کفترو په خصلت کې د چي دي ډیر خوخيږي.
کفترو په خصلت مستی مې خوخيږي.
سره مستی کوي.
دا چې مستی کوي او بل سره غمبر وایي. همدام خوخی
مگر اوس ډیری غلی دی دولی
دا خو اوس سیزن دی کوریز دا باندې کی اچي اوس کوتر ټول غلی دا زاره په درد کې دا کنه دا باندې کی ټول زی ځان نه
زینی کسان بیا د کوتر فضل مواد درمل پټوګه همکاروي په دې اکلا یو تن کوتر ساتونکو نور الله وای
بعضی مرزایی کی زخم باشه
د کوتر له فضل مواد نه د جنو مرزونو لپاره دوا جوړوي او دغه فضل مواد سره بیا ګلانو تور کوي او یو شمیر خلک وای په کوم کور کې چې کوتر وی هلته کوډي او جادو تاثیر نه کوي
دا چې کوتر واجزه او معصوم الوتون کده نو اکثره کسان په دې باور دي چې کچری دوی هغه وزوروي او یای حلال کړی نو لګن ستونزو او کړهونو سره به مخ کیږي په دې اکلا د کابل پانتون مسله مینا د خپل تر کیسه کوي وای چې یو وخت تر کوتر وشتلی و بیا ماغه و چې بندې شو
کومندان چې ودی ورته ویل په دې کفتر باندې به د مرمۍ ډز ونی سو به ګروش سو کې وشتلی شي خو د کاکته اجازه نه ورکړه چې هغه وبلی ځکه چې هغه دغه لاس لاندې و نو کومندان څو دوه ډز ور باندې وشته د اخر مرمۍ چې پاتې و زما کاکا ورته ویل ودا څنګه ماتره کې یو ډز ور باندې کومه کله چې دی ور باندې ډز کول د ډز بیزای اصل خو په دې وخت کې د کفتر چالو تر دې چې د وزر پورته کړي د وزر لاندې وشتل شو دا چې د وزر لاندې وشتل شو کفتر یې راوخسته او دغه سر پرې کړو وینم په مغش په غوړې مول شو دغه نور څه د دوه کال زندان تیر کړو او دلیل د زندان دا و چې هغه باندې تور پورې شوشته مخدره مواد قاچا کړی په داسې حال کې چې نه قاچا کړی دی او نه یې رشوت اخیستی دی او نه کوم بل موضوع خو په مجموع کې د کفتر علالول یا د دوی وژلو دوی ښکار کول ښه نه ځي یعنی بده کږه نه ده د زندان نه وړاندې کله چې هغه ځنګل ته کفتر لپاره تللی و چې هغه ښکار کې هم ده کوچنی کوچنی مرغۍ وبلي همدغه مجموع کې ښکار لپاره تللی و هغه وخت هم یو ځل کفتره ویشتلې وه بیا د هغې یو کوچنی ورور وفات شو په هماغه ورځ په مجموع کې په کلي کې هم خلک همدغه کږه نه لري چې کله چې دوی د کفترې ووژني دوی پسې ښې نه ځي او دوی ته حتما یو تاوان پیښېږي
یو شمیر خلک په دې باور دي چې که دوی کوترې حلالی کړي نو پایلې ښې نه وي له ستونزو او غمونو سره مخ کیږي خو دیني عالم نورالله کوثر وایي چې په اسلام کې د کوترې د غوښې خوړل معنی نه دي
عقیده دا ده اگر چې دا عقیده شرعي عقیده نه ده ځینو خلکو عقیده ده زیارتونو یا د وقفي ځایونو کفترې دې خوړل جایز نه دي خو دا شرعي عقیده نه ده دا د خلکو یو عنعنوي عرفي هغه ده نسل په نسل خلکو ته راغلې ده ولې دې خوړل جایز هم دي د هرې کفترې خوړل جایز دي ځکه کفتره له جمله د حلال مرغانو نه ده او خوړل جایز دي موږ په شریعت کې فرمول لرو هر هغه مرغه چې هغه ښکار کولی شي ښکار کوي او نور مرغان او نور موجودات ښکار کوي دغه خوړل جایز نه دي او گوشت خور وي کفتره لغه جمله څخه نه دغه دانه خور ده لکه چرګ غوندې حکم دي چرګ او د چرګانو غوندې او د نور پرنده غوندې حلال پرنده غوندې حکم لري چې کولی شي شرط له هغه غوښه وخوړل شي کاغه زیارت کې وقفي کاغه بل چیرته وي
په کابل کې د کافوري شکوڅه هغه ځای دی چې هلته له کوترو سره نور مارغان هم خرڅیږي زمونږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې او هلته له یوه کوتر خرڅونکي سره غږېدلې ورته غوږ شئ
نوم عارف خاکسار کفتر ایم لارم پرنده بازار شای لارم کناریم لارم سایراکم لارم
چو دانی کفتری لاری؟
دیر لارم یا پانزوز دانی سالیر دانی
پانزوز دانی دی کفتر رو نومون را تاویل ایسی؟
او
کم دی؟
سرخ شیرازی، سرخ چپ، زرچپ، بور دا مثال رقم رقم دی، کاسادوم دی، رقم رقم دی نو
دا کفتری چو کال عمر کوایسی؟
دستی کفتر اندی چو پینزه کالم ماسرشتا سالور کالمی رازاره، دره کالمی
دا کفتر تاری به چه ورکه؟
دانا ورکه ورده
چه ورکه؟
روڑی خوری، غنم خوری مثاله، وریجی خوری هر شه چورتواج مقصد دانایی خوری
دا کفتر منز که بیا کم کفتر دی دیر زیاده خواهی گی؟
اصل شیرازی کفتره
شیرازی؟
سخ شیرازی، زر شیرازی، زر چپ
قواره را تو هایی گده شیرازی سر خم قواره
شیرازی نو یا وزر تک سوری یا وزر تک اسمینی داسی نه ایم اسمینه ای
دلتا دکان کستا سر
کنی خیلی؟ دکانو کشتا، قپس که ده
آه شیرازی نه؟
آه شیرازی ده
سو کاله که گیتی چه دلتا کفتری خرچه یا کور کم ساتی؟
تقریبا نجیب دو وقتو نزم دلتا رازم
کدس رو توی مثلا دیوی کفتر قیمت پر سو روپی ده؟
هر رقم ده پینزه زره، لا زره، پانزو زره، پانزو سر روپی، سل روپی، دو سوا، دره سوا، هر رقم دی رقم رقم دی نه
پانزو زرم ستا؟
او پانزو زرم
ستا آقا سر خم کفتره ده؟
دو چپ پرتا وی
سه کمال لری ده؟
بس نو خلق شوق ده نو ده یو علاقه ده خوش خلق بچی تی اخلی
سرگی تونگا
نه نه ما خیسته ده اگه نوم لاری دو چپ پرتا وی
اره را سو دانی کفتری خرچه؟
زه سه دروغ درتا وی اوز نو کلا شل دانیم خرچه و دو دانیم خرچه و ده خو
او تخپل کفتاری لکم زای راوڑی
ز ان دې تاخ نو کنه خلک راوڑی
د کفتاری پاک لا ځینې کسان چې وایي چې کچېری څوک یې الاله کا یا زور ورکا بیا کاسته یو توان رسیدي کنه د دې خلکو انګیری نه دي ته پاک لا څوای
زایم چې کفتاری وای سو ګلان لیکي پوشي ګوبال ده
درنو دوستانو دا و جوان پښيبو کې خبرونه تر بیا هي چاري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو